درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مودي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یو بیډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او کنسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه ریپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د ده په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي، څو د کورنۍ بڼغوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکی ډاډمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسېده. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر له 8 چې په غزې ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,000 610 نور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په 2 سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسېدلی چې پر دغه قار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو.
یو کار رئیس جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کړو چې ایمان کیسې رد کړي.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنيت دي
دا دې لکان سپینګری مشورون عادمون مشورون ورکماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رخصان د دایرو غری دی مصرن وسیو وګي مصره گاډی خلله.
د اکتوبر په 13 د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوه ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د غنو افغانانو د وژنې د ادعا او په خبرګون په اړه خبرګونونه په پراخې دودي دا به هم ولرو ګڼ نور ریپورتونه ملرو لمکسر وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګونونه په پراخې دودي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او کنسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لا کوم کاره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزنه وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر شوي وو چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل شوي پلاوي د غیپولي ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څارلې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغې پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي چارواکي یې مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل شویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې شوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل شویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې له ملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کارن نه اخلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریا او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي
راتلله وهر ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ وهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اېدا نه قبلې ده. ډیری کسانی ډیپورت کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربیره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلوم شرایطو سره مخ کیږم، او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لاسته کلو به برخ شو یو شمیر افغان جنو د خزو د حقونو د خوندیتوب زین بن سټونو یو زل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو پاړان د خنه خو دلیدا دوی لاسادې له لو سره په خبرو کې ویلي تم لري چې زر تر زر یې پر مخ ته خونځیو دروازې پرانستل شي. پاړې تفصیل په دې ریپورت کې
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بس شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځای و تړل سو فکر می کاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې لخوبه پاتېګم ته خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پات کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و او لز زده کړو به برخه شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړې څخه به برخه شوي يم. د مکتب دروازې دمون پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انجونو د خونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض مو بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د خونځیو تړل یوازې د انجونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره ملیونونه انجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یو کورنۍ مسله ده او ادعا کړي چې د ټولو ښځو نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویساته
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیخه کې چاته مرګشوب لنه ده وخت یو د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس طلبه د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریا ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ څلور ساعته د شپې لخوا په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د ورځې لخوا په لنډو صفو نون نسیو ویشاو پنځه ویش باندې اوریدلای شي. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کلوران تانی ناروغۍ چې نسناستی او کانګې لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کلورا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کلورا ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چم ګاون کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,385 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمې شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت طفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی یې په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اکو پرمختګ وګړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید وایم چې په دې ناروغۍ لویان ښځې ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل د میوو او ترکاریو سم نه مینځل د شخصي حفظ الصحې نه مراتول له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو بېوزلۍ شخړو په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکړو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمن چې درې کسان پکې وشل شوی او یو تن پکې ټپي شوی و د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ څوار لس کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مزه کې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوی و. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، په کې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل،
نن دا روښان دي وکړو دا د لکان سپینګیري مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي دا ور وبالو مړې کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان ده، دا روغړې دي مصران وسیو وږې مصره ګاډي کړلې. ښه په احترام، ښه په عزت، ښه په قدر، شکر شدی مې ولیدل. سپرلس کوله ووتل، په سپرلس کوله کې منو سره لیدلې ورانینه ته راغلل.
سوله کوونکي دې ته خوښ و چې د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب د کلونو کلونو اوږده دښمني ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې له مورچو را کوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل،
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپلو کې وروري وکړي، په وروري کې خواند او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده. نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنۍ ژوند ډیر زورون کې خیاوي د دوی حسادت چې په خپلو نږدې او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایي اوسیدونکی مولوی محمد علي شاوي،
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو، ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوي خپل تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي. نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ کې
دی. دا ونی ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو پښان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې حمله پخوا د کرنیزو ځمکو، غرونو او سړځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د وی موسی په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یو وژونکی او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنیو څارویو ترمنځ خپریږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکی بلل کی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په ساته د داني جوړیدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوي او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورسخه کړيږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداری په تخنیکی همکاري د یادی ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې پر ریاست کې د حیواناتو د څنګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لیمپسکین په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلاب کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې موږ 2012 واکسین د فیو په همکاري باندې موږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادي ناروغي اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
فسکن ناروغي د ناروغي د وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ سره ځي، د دانو په شکل منځ سره ځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ سره ځي، او دا ناروغي چې دا یو وایروسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی او وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساری ناروغي ده او ډیره شدت یې واخیست په تیرو دو کلونو کې، او زیات مالداران له نقصان تاوانونو سره مخامخ سول. د ډیرو خلکو مالونه تلف سول، مړینه رامنځته کړله، شدو لرونکو واګانې له منځه لاړلې.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکین ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغۍ د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغان نه پکتیکانه دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، نو ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغان پکتیکانه. ډیر پړوند به زه روایم چې واقعاً خلک اوس هم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي، که څه هم سرسوي دي خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یو کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وشي، په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي، ورته نور مرسته سره وشي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي مو سپام ورته وونه کې ورته را روان ځم به ډیر ستونزه کوي نو مو وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شې دي، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو او محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیواله څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی لرم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو ویډل چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او کنسولي استازولیو د همغږي شورا بولی، د هغه ریپورتونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختونکي یو شمیر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده، او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه دې خپلواکي څیړنې وشي. د جوزجان بلخ پر لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لس نورو د ټپې کېدو ریپورت ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیي قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر شوې چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوی دی. ټکر شوی په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي، او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2023 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تېره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. او په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلا بند کړی او د ټوپک پونو داسې ور باندې کړی دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانای ولی په دروغ باندې یو شیطان ته د مور لخوانه دنجلی یم د تر دی خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رزاده.
کجاوه او شالیلا
یوش مرخزی وای چې په نکاح کې د دوی خپل شتون لدې څخه چې شاهدان ورلګل کیږي ډیر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع تیلوم ملکی هم وکری
سوفه
قدر من ورتون کو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خو زموږ په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومه جنکۍ په خپله رضایي په خوښۍ او که نه یې بس مور یې وایو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسولې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړمه، زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیما وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که صنعت څه کار وسه دوی وکولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تېرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې هو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په
خود باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بل فشار زیات سوی د خواله کوسوینه د ګان شمیر خځې هغه جونه حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته کوم هغه چې کار کړی د څلور په افغانستان کې د پښتنه دی کوم دوی ټول له دغه ستونزو سره مخ دی او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړی دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړی دا غوي آزاد سونی تیر کړه او یو دم چې په غوي باندې فزاره قید سوی دا بیا خاص کړ د سه شرایط پر باندې پلی کیږي د غوي لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په هماغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شکه خزه داس موقعیتونو کې برابرۍ یا داس وخت کې او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د حق لري چې باید مثبت ځواب ورکی دي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د لري او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې شته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلوم دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفر ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایي چې وو
بله و هم داسې ده هم داسې ده
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید ته په خوای نه دکړې کې د دوی مایندو نه دکړې کې د دوی خویندو نه دکړې خو دوی باید د دې زړورتیا ورسته لدې راپیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بېل شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روانی او هیڅ ډول تغییر به پکې رانسي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونز نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شنو، همدې سات کې مور باندې تکه کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تل او زرکه ودا خبره هم نه خلاصې کوو، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې اغینه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زی که کنوی شایدان راجی ارتوایی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی. دا دول نکا پا اسلام که چه رقم دا؟ آقا پا دست یو موقعیت کیوی، پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نکا دا؟
دا اصلا دا نکا نده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اثیب و احق به نفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها. من دو حالات پا خزی کل رو، یو کنده دا یو باکره دا. دو کنده حالات شرعن هم داده چه اغی کم زی خواخ شو پخپل رغبت سره، پخپل شوق سره، چه پچای لاس که خودو کولی چه دا غی سره نیکاو که، البته که دا مقابل جانب هم خواخه وی، یعنی دا سری خواخه وی، او دا خزی کنده ارز خواخ شو اماغا کولی شو. پا خزی بانی دا غی جبر وحشت چه تب لیور که، تب دی فلانکی لیور تکینه، تب از منگ دا کور خزی، تب از منگ چبتی چولی دی، تب از منگ حیائی، دا غیر شرعی خبری دی، دا پا دین که نشته، دا پا اسلام که نشته دی. دا خبر دلتا ختم شوا. دوهم نقطه دلتا پا اساس که دا رازی چه دا پیغلی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چې
والبكر تستأذن في نفسها باكر رجلي چدا دنه تاسې باید اجازه واخلې یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لے. نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوپتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې دا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي منګه دوه حالت د زم ټول په کورونه کې تکرار شي په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د ټاول کوټک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه نه زمنګ مېرمنې زمنګ خويندې زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao ki gi aw khaza de nikao zai ki azranawi de shahidan po wasila bandi de nikao taral sewi wi de pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpal da ghata pila amda da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da de khilaf amal de awal de da ghata pila che yani waraz de akhirat bani talab da khabari ke azab de waraz de akhirat bani te مسئولیت لري پورس د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالتي د رسول الله په وړاندې به خجالتي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامتي اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي ایا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت د اولادو مخه پیدا کیږي که د جلی خوخي کو خوخني ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ وقت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر نه دي کتلی موږ خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چي دي حالات چي حالات دلته من ده درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباو برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ راځي نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکول شي کو خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دي نتیجه چیرې نتیجه د دوه کورنۍ بدنامي ده نتیجه چیه ده د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه نژوند واغست هم د څه اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر منګو تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به منګو تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړیکې نه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغه تبیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په اخرت کې د پاره جزا شته دي موږ د پاره سزا شته دي موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دي ګوره جناب ابراهيم خلسه یو شیله ته متوجه شو از موږ افغان مرمنې از موږ افغان خويند اکثریت د 15 شکلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کله بعد څلور کله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو وی رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونه باندې پټکه ډیر کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوی دا دغلت تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه دا د بی شرمی نه دا داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه دا د دوه ورځې فیصله نه دا چې ته د لپاره د خپل کورنوی د لپاره مطلب دلته قرباني ورکی او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دا غیر انساني عمل دی د لمونږ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پریکړې غلطی پریکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مرمنې باید ومني د دې وجه نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده مونږ هم دا رقم مخکې ځو کده سی ونه کو خلک مونږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي کدي اولاد ژوند ته په زور دی غدي کا کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دی غی اسلام ته دی اسلام دی خځل حق ورکړي د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې مال د پلار نیکله دا شیرا پاتې لري پلار نیکستا په جهالت کې مړ دي تم غواړي په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نو چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمنم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی اوس ته کولای شي چې د خځو په وړاندې باندې دا غو حقوق هغه ته مطالعه کې د خځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کې د خځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وای چې نه زاز ما دغه دي نو اوس باندې یعنی په ورځ د اخرت د حجت ته نشي ویل د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروتم او زه دې مسلې نه خبر نوم ولی چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی فر ته رسیدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به ان شاء الله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغه مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو له د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا او غواړه چې خبره لاس پر اکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول د شهامت نوم ورکول د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
نړی خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړی خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي
یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي
نہ دیو بل خطا کو نہ دیو